هوایی حمله وکړي. د امریکا پاووس په یو بیان کې ویلي چې سو کشته بکتربن گاڑی تکتیکی ځایونه او یو ودانې هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلی دی چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایی دفاع یو سیستم هم له منځه وړل شوی.
لنډ خبرونه هم د نجیب امیر نه واورېدله. اوس به په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له به د دې ملګرتیا کول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي به د هغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدوده وي. ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلۍ غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي. نو اوس پکار ده چې صوبایي اسمبلۍ غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې خیر کلي کې هیله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د ولس ګټې لپاره کار کوي او د هغې مشرولي به د جمهوري تقاضو مطابق وي. همدې لړ کې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنۍ مرحله هم سرته ورسېده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 340 اربو روپو ترقیاتي فنډ ورکړی کېږي. ادارې وایي د پېښور ښار انتظام ښه جوړولو لپاره به ضلع مشرولۍ له یو سره او جامع حکمت عملی جوړول وي او په دې منصوبه بندۍ کې به صوبایي اسمبلۍ غړو له دې مرسته کول وي. ادارې اخیره کې لیکي که د دواړو ترمنځ کومک ونه کړی شو نو مسلې به هم هغه سي وي او عام ولس به څه بدلون نه محسوسوي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمېر د داسې ریټایرډ افسرانو او کونډو موجود دی د چا د ژوند ضروریات چې په پینشن پوره کیږي. ادارې وایي د دې پینشن اخیستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلې ده چې ګرانۍ او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافې له وجې دا پینشنې کمی دي او دا د سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بینک انکشاف کړی وو چې د ملک په لویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او د هغې شمېر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایي توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شوي خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د امریکا د وایټ هاوس لخوا وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکاري سوزن رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د منور شانه اورو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د څو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خولې لیکي د پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس با د خپل د سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې په کې به د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په هسپتال کې دی او حالت یې ښه نه ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمي کړی دی. بیا د اداره وایي دغه یوازنۍ پیښې نه دي بلکې په افغانستان کې د خبریالانو د محفوظه کولو کمیټې وایي په دې هیواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې 9 خبریالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبریال وژل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټې تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. رپورٹ وای دا پداسې حال کې دا چې د هیواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړکې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
دا مشال ریډیو ده.
دی ډیلی بیسټ ویب پاڼې د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطنه پرنسپل یو مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي ویلي دي چې په پاکستانی ټولنه کې برداشت ډېر ختم شوی دی. دا چې په پاکستانی ټولنه کې د برداشت ختمېدو وجه څه دي نور تفصیل د اسرار الله مومن نه اورو.
د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو عمر چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبی چې د پنځو بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د ده په خبره لنډه ده چې په پاکستان کې د 1940 راهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر ده د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سختدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سختدریزۍ پر لور روان کړي. د ده په خبره د پاکستان آئین هر چاته د مذهب پوره پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی او پاکستان کې د یوې لوی تعلیمي ادارې پېښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداري لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګرۍ ورکول پیل کړئ. خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي. ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجه راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان په ان کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. مشال ریډیو تاسو اوس بلال شکر می جنسی ته په کرما ایجنسی کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وایي چې د صدې په تعلیمي د دفتر کې د کلرکونو ډیر کمې دي چې ورسره اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډ ښکار کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د صدې په ایجوکیشن دفتر کې کار کلرکانو عمله دې زر تر زره زیاته کړل شي چې دا شان د خلکو او د دوی مسلې هم په وخت حل شي. نور تفصیل د طارق اورکسی په دې رپورت کې اورو.
په کورما کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وایي د سادې په ایجوکیشن آفیس کې کلرکانو عمله د نشتوالي له امله اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډښکار دي. محمد شاه په نامه یو سرکاري استاد مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې د سادې په ایجوکیشن آفیس کې کلرکانو عمله دې زر تر زره پوره کړی شي.
استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چېرې مو کار په ټایم باندې نه کیږي، انکریمنت نشي لګېدلی، مثال سرویس بک کې بله انټرویو وي هغه په ټایم باندې نه کیږي. دې وجې نه د خلکو ته دا مسله شته دی چې دی آفیس ته د خپل سټاف چې کوم دی دوی ته راشي، نو دا به ډېره ښه وي.
د تعلیم محکمې د شمېرې تر مخه شاوخوا 3050 استادان او 1400 پورې د څلورمې درجې نور ملازمین د کورمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. په تعلیمي ادارو کې د کلرکانو شمېر تر سلو پورې دی. خو حبیب الرحمان په نامه یو بل استاد وایي د سادې په ایجوکیشن آفیس کې دفتري کارونه ترسره کولو دپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دی تعینات شوي.
د خپل سرویس بوک مسله دی، ډېر وخت نه شو هغې کې انټریانې نه دي شي، هر کال نوي اګریمنټس لګېږي یا نور څه الاونسز لګېږي، د هغې انټری کال په سرویس بوک کې ضروري. دا خو کلرکان کوي، هلته بیا افیسر هغې باندې دستخط کوي. تقریبا یو نیم کال شو چې دا مواله کار نه دی شوی.
ایډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر سردار محمد مشال لوډیو ته وایي د سادې په ایجوکیشن آفیس کې د نورو ادارو نه په عارضي توګه د کلرکانو عمله راوستلې ده او په آفیس کې دفتري کارونه روان دي. د ویل زموږ کوشش دی چې په دفتر کې زر تر زره په مستقله توګه هم د کلرکانو عمله تعینات کړو. واضح دی چې په کورما کې 2000 کال نه وروسته شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته د کوزي او منځني کورمې خلکو د سهولت لپاره د سادې ایجوکیشن آفیس پرانستل شوی دی، خو دغه دفتر ته لا هم د کلرکانو عمله نه دی ورکړل شوی چې له وجې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سب وخت شوید د 19 خبرونه د تاریخ پاڼه په نننې خبرونه کې د مردان په بابوزو سیمه کې د کشمیر غار د تاریخ پاړه خبرې شوې دي. نو راځي چې وورو چې د دې غار تاریخ څه دی او دا د دې خبرونه قربا خالد خان دی.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي، نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لویل کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام و. نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی، پوهنتون او معبود خانه، د بیلابیلو وختونو سکې، بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو څیړنکارو ته میلو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو د څانګې له اړخه لا اوس هم څیړنې یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دو لارې تلې چې یوه د کاټلنګ په لار د بابوزو پجا او رامه په غرونو او بلا د شاباز ګاړی نه د رستم او د پیرسه په سیمه دغه غر ته رسیدلې ده. خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو ده چې په 3 غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غر ته رسیدلې شي. پېښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط څېړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د څېړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یار دا دومره لري د کشمیر پورې دی یا د کشمیر غونډې لري دی. نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وین وي دا د دې خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومبي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او کنستل شوې دي. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1908 کې څېړنې او کودایان شوې دي او دې ته د بود مت ځای ویل دي. خو دا د په وینا دغه ځای د بود مت نه بلکې د هندوانو ځای و.
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تلے دے کولونل دین دا بلی ورته تلے دے دا سنور دا غدی خود پد دی بنی بیا تحقیق چکلے ہو. نو دا پاکستانی حکومت د جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې دلتا لک کارشی او پاغي باندې یو کتاب هم پبلش شوه دی. او اغي دی سایت تا د بود مت سایت ویل دی شیر دا د بود وخت او یاد اغي خانقاه دا گوچ دا سینه دا.
ډاکټر محمد نسیم وای چې دا کشمیر سمسنه مندل شوی آثار لړومبه اسوې صدې سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور، مردان، سواد او د ګندارا نور سیمې د بود مت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمسته هم د بود مت د اثر لاندې ځای ویل شوی دی. خو د ده په وینا د دغه غار نه د اوسپنې یوې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز و.
1901 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملاو شو یو تخته با تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړم ما وکړ نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېدې د هندوانو خبرې کېدې د یو یونیورسيټي خبرې کېده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکړ نو چې تحقیق مې پوه کړ هغه اکچولی د بودیزم سره د هغه څه تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیون سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی.
هیون سان د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر مسته فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته وغار دی او غیره دا ټول کیسه کوي. کله چې د کشمیر مس نه دا سکیره وته او داغه مهرونه راوته او پاغي کې دی او دغه خدای نه چې ته مونږ به مدي وی وایو داغه ذکر شوی دی. اق ذکر هیون سانګم کړی دی چیز التلار شو د لرن ول خلق راځي. نو د دغه نه پس مونږ ته پتو چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرز د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم. کله که کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې بل ځای کې نه ملایوي.
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثارو کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمې ځان ته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا. ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خو ته دي سکر وای خو په هغه وخت به د شریمنجا ویلا او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده. نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه ده او یونیورسيټي ده. نو اټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي.
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي اسوې صدې سره دی. خو بیا هغه وای چې د دا غزایا دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان بیزل گنداری ته په اومه صدې کې راغلی چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقل توګه په ټوله گندارا کې آباد شوې دي.
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې منتمل او شوې دي. د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدې کې مسلمانان راغلي محمود غزنوی خو نه د په اومه صدې کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلي یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلي او دا سکې زمونږ ته ملاویږي. نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شیدې د دې سیمه دا د و می صدې نه شروع کیږي.
ډاکټر نسیم وای چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونه دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوې دي.
ګور چې کله مونږ کدی کونه مونږ ته هر قسم سیز ملاویږي، هغه سیزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي، دغه د روزګار سیزونه وي، دغه د کاروبار سیزونه وي، دغه آبادیانی وي. نو سکون علاوه د سکو ته مونږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا مونږ ته یو خاص ډیټ راکوي. کنه داغي لوخي لرګي ملو شي ودی، داغي مجسمه دغلته خود داغي د خدایانو ملو شي ودی، داغي ډیوی ملو شي ودی، داغي غشي ملو شي ودی چې پاره باندې بخکار کوو. نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغره ته ملو شوی دی.
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې موندل شوی دی، دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثارو کارپوهان او سیړنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلویخ زره کال زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا وړ تاریخ چې دی مختلف لري. مونږ څنګه کې وایو څنګه غار، نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو نو سٹون ایج. او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکول مونږ یو ته پری ایسټی وایو، بل ته پروټو ایسټی وایو چې کله اگریکلچر شو، او پری ایسټی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کو روزګار به کو، او بیا ہسٹری د چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د ہسٹری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بسی کم و جبه به رسم لیکل و لستل و خطو او څنګه و چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مت د زده کړو او د علم او هنر یو لوی مرکزونه وو، خو بیا د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز وو.
ور زمونږ د سیمه وو د ډیر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلق به د هندوستان نه راتلو، او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږ یې داغي زده کړل به راتلو. ټکسلا یونیورسټي چې و د بود مت چې و دا خلق به دلته راتلو او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو. د هندوانو د پاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای و د علم زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې دا د ټولو نظر دوه زړې یونیورسټیانې
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نښانې ملو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدا نه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو، او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی لکه میچنی ملو شوی دی چې هغه باغی وړک د کول هغه کې غشی ملو شوی دی، داغه د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره داغه کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د مناسب نو هغه سره داغه د مذهبي سيزونه مونږ ته ملويږي، لکه داغه بوتان ملو شوی دی، داغه منتراس چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېخمی رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیړنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کلا وایي
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېد چې دلته خروشتي واز نه و. خروشتي دا یو زور رسم الخط دی، دا د خې لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي ته برهمی وایي، کوم چې کشمیر مس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خې ته لیکل کېږي څنګه د انګریزي په شان دي. خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه له مانو ورکړی دی کوهی، او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې وو. بدقسمته نه لا موږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل، لکه دا غو موږ لوستل نه شو. نو پاره اوس تحقیق روان دی، امید دی چې دا به موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به موږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار پاک لولي کیږي چې دا دغه دویم سر تاسو نه دی رسیدلی، او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دي. خو بیا ډاکټر نسیم وای چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرن کړی دي او دغه غار تقریبا 200 میټر پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو او ته پاتې شوی کودایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلی. مونږ معلومه کړه هغه مونږ تکلیف ہوئی غار چیر راتنگ شی نو خلق دی یری گی چیر نبک ماران نہیں یا نور سن یو سام بندی کی دغز کی مخ کی دے تو آخر تند رسید منگ ٹیم رسید لے دے ددے منگ پورا ناپ تول کڑے دے چیتا سمر گدے اور سمر چوتے.
ڈاکٹر نسیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار څنګ په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنې کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا نه چې دا په دې باندې کل جاپانیانو کار کوون هغه دا د بود مت دا کړو ګرځولې و چې دا بد مت د وخت دی او داغي مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه دا. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا اوس کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته. دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري. لکه دا غي خدای شی واجی دی غمل او شوی دی مختلف فارم کې غي وشنو خدای دی غمل او شوی دی کرشنا مونږ ته مل او شوی دی. نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بت مت سره.
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل. او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. دا خوده پامان.